قلنا يو دول دا رسمي پیژندني سره ورکوي.
بله فردا سه ډیر هیله کېدل چې لویدیس هی وادونه په ځانګړي توګه امریکا د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني، ځکه امریکایان د طالبانو وخت پر رسیدو کې د دې لپاره مهم و چې د دوه تړون امریکا سره وشو. بیا د دوه تړون نو وروسته ورورو طالبان راغله وخت ورسیدل، اما داسې و نشول. بل اخر دغه ګام روسي پورته کا او همداسې هیله هم کېدې، همداسې تام هم کېدلې دغه رسمیت پیژندنه او دروسی له خوا دغه اقدامات به غرب ته په سمانوي خصوصا امریکا ته چې استاسو پټکو په خواني تربګنې لري له روسي سره.
د تاسو ټکو ته باید مونږه بنیادی پاملرنه وکړو. یو دا چې امریکای له طالبانو نه له دې حکومت په توګه بلکې د خپل یو نیابتي ځواک په توګه استفاده کوي. هغه مصارف چې په خوا په همدغو اهدافو د امریکا کوله په زرګونو ملیونو، اوس په هفته کې په 250 ملیونو ډالرو هغه کار کوي. امریکا که څه هم د طالبانو ډېر لویه حامی ده و او وی به ولې د حکومت د پېژندلو دپاره زمینو شرایط دي چې هغه بیا د امریکا د عمومي کلار سره سر نوکری او مالیکا و دیتا حاضر نشی چه نشدی وقتی نو که طالبان پر رسمیت رسی شده. ولی ده طالبان و دروسیی ده مناسبات و خبره دا بیا بیل خبره ده. دا هم پا زیر بر خلویشه که یو دا چه ده یو دول داریم. ولی معاملات و صورت که بدا کار صورت نیوله بیل لکه چه روسیا و افغانستان ته نږدې کېږي او د تروریزم او د خپل مقناطیسي ساحې لکه د مرکزي آسیا د ساتلو دپاره چین همدارنګه د اوغوران او یا شرقي ترکستان د ساتلو دپاره به د طالبانو سره نږدې شي او په نږدې کېدلو سره به امریکا اوکراین په خپل لومړیتوب کې قرار ورکړي. دغه معاملې د دې سبب کېږي چې دغه کې روابط رامنځته شي. په دې مسله کې هم طالبان ضرورت لري بنظري طالبان، البته طالبان بنظري په هېواد دغه د امارت دی چې ورته وایي دي او قدرت دی، ولې دوی په دغه انزوا کې او بنظري نږدېوالي ته ضرورت لري چې دا غواړي مشروعیت ورکړي. او روسیا هم د اقتصادي ضرورتونو له مخې نه چې افغانستان اوس په خلا کې ده نور هېوادونه زړه نه خوښوي. روسیا غراسي اقتصادي سرمایه گذاری ته معدنیاتو ته تاسو کېږي چې افغانستان ډېر معدنیات لري د هغو د راایستلو دپاره هم به چین په کار وکړي او هم به روسیه کار وکړي د خپل اقتصادي ګټو دپاره. د روسي شرکتونه د دې قرارداد یا د دې پېژندنې له مخې به افغانستان سره معاملې پیل کړي.
او روسي پښتنه فردا صاحب، تاسو مخکې زموږ په راپور کې واوریدل چې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفان، یو شمیر سیاستوال د روسي له خوا د غاګام د افغانستان پر مخ یو سپیړه بولی وای چې په اوږد مهال کې به افغانان بای پرې کوي. د غوندې خنو ته سوای دی وګوره روسي څه شي
څه شي وکړ په دې کار کې. طالبان د بینالمللي مشروعیت د لاسته راوړلو لپاره ضرورت لري چې داخلي مشروعیت ولري. کله چې طالبان د داخلي مشروعیت نه محروم وي، هر ډول معامله له دې سره د غیر مشروع اقدام ته مشروعیت ورکول دي. دا چې طالبان چې د افغانستان په احساساتي خبرو چې موږ وکړو چې دا به بیا وروسته طالب روسیا به د دې کور پرې کوي، دا خبرې به داسې دومره دغه ونه لري کش ونه لري. ولې واقعیت خبره دا ده چې روسیه په دغه یو حالت کې څو شیانو ته مشروعیت ورکوي، مثلا د حقوقو د ښځو د حقوقو د پایمالولو لپاره روسیه مشروعیت ورکوي. یعنې دا کار د طالبانو په رسمیت پېژندل په دې معنا کې خیر دی چې په افغانستان کې د ښځو حقوق تر پښو لاندې دي. روسیا غلط کار کوي په دې صورت کې او همدارنګه نور مسایل زموږ خلک په افغانستان کې په نه یوازې ښځې بلکې ټول د افغانستان ملت طالبانو ته تر اوسه پورې مشروعیت نه ده ورکړی او د دې مشروعیت نه ورکول دلایل هم روښانه دي. ولې روسیا دغه دلایلو ته توجه ونه کړه؟
کور ودان سلامت او سی په مسکو کې په خوانی افغان خبريال فاروق فردا و چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په جنوب کې د صنعت په نوم یوې افغان خبريالې د زړورتیا جایزه ترلاسه کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په خبريالانو، په ځنګړي ډول په خزینه خبريالانو د محدودیتونو سره سره یو شمیر خبريالانې د ښه کار له امله جایزې ترلاسه کوي. لدې ډلې یو د زن ټایمز آنلاین رسنۍ خبريالې صنعتف ته چې تازه یې سکه لپاره د خزینه رسنیو د نړیوال بنسټ یا IWMF لخوا خبريالې کې د زړورتیا جایزه وګټله. خو د زن ټایمز د مسؤل مدیر زهرا نادر په خبره ده د هغې مستعار نوم دی، ځکه په خبره یې امنیتي ستونزې لري او د د سنتو له عمله نشي کولی له رسنیو سره خبرې هم وکړي. خو زیاتوي چې د جایزې د اعلان په غونډه کې آنلاین ګډون کړی و. د نوموړي په خبره صنعتف د افغانستان جنوب نه دغې رسنۍ سره کار کوي. اغلی نادر دا جایزه په داسې شرایطو کې چې په خبره یې ډېری ښځې افغانستان کې له رسنیو لرې شوي دي، یادې خبریالۍ او د افغانستان ټولو ښځینه خبریالانو ته یو لوی ویاړ ګڼي.
در چنین شرایطی ای که همکار ما
پا دست شرایطی که چه از بک همکار سانه عطف در جایزه خلی واقعا یو لی ویارده ای کلی چه دقی جایزه ایلان کرد در حقی ستون دکشو او هیچ باوری نکیده چه در جایزه ای گرتلی بی دیرو زیاد ستون دو سر مخته اول در چه نومی خپل ریختین ای نوم نده ای دیوی خبریال لپاره چه دری کالا کار وکری و حدس وکری چه زن تا امتیاز وخلی در دیر مهم دی. خب افغانستان کې زموږ همکاران د امنیتي ستونزو له امله دا کار نشي کولای.
افغانستان به دلایل امنیتي نمیتونن کار وکړن.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان څخه کله پر افغان خبريالي صنعت په د خزینه ورسنیو د نړیوال بنسټ یا IWMF خبريالي کې د ضرورتیا جایزې د ورکول کېدو هرکلی کړی دی. د سازمان په غیلامیه کې چې پرون یې له رسنیو سره شریکه کړې ویلي دا جایزه د افغان خزینه خبريالانو د نتاف، ځواک او صداقت یوه پیاوړې نښه ده. پیلامیه کې دا هم راغلی چې د صنعت افکار د افغان خزینه خبریالانو نماتیدونکي روح یخي چې نغوړي غوونه غلی شي. د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان رسنیو سره د اړیکو برخه مشري او خزینه خبریالانو ته دغه سازمان د عدالت غوښتنې کمیټې غړي سهیله یوسفی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
کمیتی دادخواهی زنان خبرنگار
در افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان خزینه خبریالانو ته د عدالت غوښتنې کمیټه له صنعت اف او په افغانستان کې له ټولو خزینه خبریالانو د ملاتړ په ترڅ کې ژمن دی چې دوی د عدالت په تامینولو او د غشان د دوی د رسنیز خپلواکۍ لپاره هڅې وکړي او حرفوي او زړور فعالیتونه یې د مقاومت او پوهاوي د نښې په توګه په نړیواله کچه وسلوي.
برجسته کند.
د خزینه و رسنیو نړیوال بنسټ یا IWMF په خپل ویب پاڼه کې له دریو نورو خبریالانو سره د صنعت د نوم په اعلانولو ویلي خبریالۍ کې د زړورتیا جایزه خلکو ته داخلي چې خبریالۍ میرمنې نه څنډې ته کیږي. هغوی غلي کېدونکي نه دي او ځای لري چې په سختیو سره د مقابلې د ځواک له امله یې وستایل شي. دغه سازمان دا هم ویلي چې تر اوسه دوی د شپږ 500 هیوادونو له سلو ډېرې خبریالانې ستایلي دي. دا جایزه داسې مهال د صنعتف په مستعار نوم په افغانستان کې دې خبریالې ته ورکول کیږي چې په دغه هیواد کې ښځینه خبریالانې وایي له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې خبري غونډو او کانفرنس کې نه پرېښودل کیږي. د اطلاعاتو په موندلو کې هم ستونزو سره مخ دي او داسې موضوعات چې انتقادي وي د هغې په اړه هیڅ د راپور ورکولو اجازه نه لري. خو د صنعتف د راپور یوه نمونه چې د زن ټایمز آنلاین رسنۍ مسؤل مدیر زهرا نادر د ازادي راډیو له خبریال سره شریکه کړې، پکې د ښځینه خبریالانو پر کار د طالبانو حکومت د محدودیتونو بېلابېلو مواردو ته اشاره شوې ده. داسې مهال چې طالبانو په وار وار ادا کړې چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوریدونکو د سر موضوع دا و چې د روسیې له خوا د طالبانو رسمیت پیژندنه د بیلابیلو غبرګونونو سره مخامخ شوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې ګام هرکلی کړی دی، خو په افغانستان کې دننه بیا یو شمیر سیاستوال وایي چې دا ښه ګام نه دی او د دوی پټکو اغیز به افغانان وګالي. خبری مجله ورو ورو د پایشي بوته نګدې شوی او رسای راپور اخلو د بې پولي ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغي او د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. دغه سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې دا روغتونونه د ډاکټرانو بسترونو او دغه راس طبي وسایلو او دارو درمل کمښت سره مخامخ دي. تفصیل به زموږ د خبريالې په دې راپور کې وو.
دا انجلی د هلمند ولایت اوسیدونکی ده. وای کوچنی ورورې په خورځوکه یخته دی، خو په خبره یې د درملنې لپاره یې په روغتونونو کې لازمې اسانتیاوې نسته. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څو ځلې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړی، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې له امله ورته نوبت نه رسیږي او کله سم درملنه یې نه کیږي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فیلند ولایت بلخ سابق کده زیاد شده و تقریبا یک هفته یا درس پیش با یک از دوستان
په بلخ ولایت کې روغتیایي ستونزې د په خوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یو نیوړندې له خپلې یوې امیندوارې منګرې سره دولتي روغتون ته تللی وم. د روغتون له دروازې نیولې تر معاینې پورې دوی پیسې غوښتې، په داسې حال کې چې پخوا داسې نه و. ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیندوارو مېرمنو درد تېروو. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی، ځکه دولتي روغتونونو ته ځي. له هغه وخته چې مرستې بندې شوي وړیا درمل هم نشته.
په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف د پنجشنبه په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي چې له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه شوې ده. د بې پولي ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کېږي، خو ډېری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 5 کلونو د کم عمره مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 45,000 په 2040 کال کې 120,000 ته لوړ شوی دی. د یاد سازمان شمیرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورستل شوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاشتنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمیره ده. د بې پولي ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2015 کال په لومړیو 5 میاشتو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هر ورځ په اوسط ډول د 345 ماشومانو درملنه شوي چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د ناروغانو شمېر زیاتېږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډول شوې. ترامپ هغه وخت ویلي وه چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بېلابېلو برخو اغېز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 25مه ویلي وه چې د امریکا لخوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیايي مرکزونو فعالیتونه درول شوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیايي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې باید هوارې سي.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هله او احترامات تاسو ټول قدرمن او درنو زكون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زكون کې برتر او غوښور او صحتمند اوسئ چې د صحت چم په تنوي درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې زموږ راستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژن او د هغوی د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوس کې دی او اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ یو ځل بیا تاسو ټول درنو او خوږ زده کوونکو ته مې د همدغسې افغاني زړوري پیاوړي او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او ورسره زده کړئ. نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږ او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، ترڅو د دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی سئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع حمیره ملکیار سلجوقی ده. ولو چې حمیره ملکیار سلجوقی څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړ دی او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې حمیره ملکیار سلجوقی څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ حمیره ملکیار سلجوقی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جګړې سناتوره وه. ولو چې حمیره ملکیار سلجوقی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیب پوهانو او د مشرانو د جګړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولوچی حمیره ملکیار سلجوقی نه یوازې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتور و، بلکې د دې ترڅنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح لدین سلجوقی میرمن و چې فیلسوف، شاعر او د علم خواندو، یعنی په خپل حمیره ملکیار سلجوقی د علامه صالح لدین سلجوقی میرمن و چې دغه صالح لدین سلجوقی په خپل هم یو شاعر او د علم خواند و. د ژوند پیل حمیره ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلی. پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په 2 کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بلو چې حمیره ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلنه سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځه څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل، یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې ترڅنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د حمیره ملکیار سلجوقی د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپل زده کړو کې پرمختګ وکړي. حمیره له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی حمیره ملکیار سلجوقی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیه او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي پارسی ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړ کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتله خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوقی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسی علوم یې زده کړي دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوقی روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوقی د کلاسیک شعر، عربي او فارسی علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد ذکرل. یعنی کله چې دا ډیره زیات ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وترو پوهانو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې د خپل ځان سره زیار زحمت وایستله، د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وترو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمیرل کیږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې. نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوقی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپل اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت وو کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کرکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د شوزو د حیات مشرۍ وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د شوزو د هویت لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشرۍ په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیرش ګنی کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر، د خیر او شیګنی او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دې سر ترسولي و، نو د دې د خیر شیګنی د کارونو له عمل څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړ. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوقی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوقی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا د معنا ورکی شدې د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف وو. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین، ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی وو. خپل ټول ژوند یې دغه کارو ته وقف کړی وو. یعنی د چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټول د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وي. هغه لمړینی د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې چې دا مرسي د مرګ څخه مخکې دی، خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په حاضرۍ کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی وو. یعنی کله چې دا مرسوله د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په حاضرۍ کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپره شوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالت کې اوپات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپرل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصه معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدله، کوم چې پلار هم پخپل یو عالم وو او هم د دې ترڅنګ پلار پخپل په پوسټ کې کار سرته رسوي. یعنی باسواده شخصیت وو پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې د چې کله دوه کلنه وه، د دې دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل شو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله، او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې لپاره څخه دی وکولای سپلای شي د افغانستان د شوزو لپاره یو ستر او مخکښو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دې ته د کمال میډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم میډال وو، هغه میډال هم دې ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي وو، اوسېږي په یو څه باندې پوسی وي یاست چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولې وو، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولې وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجوکي شوه پخپل د ملي شورا سناتوره هم وه. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړ شي، او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي، او خیره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات شوله او هم هلته خاور ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای، اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده، همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و، لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوئ او په خپل کتابچو کې به نوشته کوئ. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوئ، او وروسته ته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د شوزو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوئ او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د ژوند په حق له پوهیږئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکاله او احترامات به قبول کی قدرمن او درنو زکون کو، یو زلبه هم تاسو ټول تشرفاس باندې نن ورځی درسي موضوع ته هلمنده يم چې تاسو ټول درنه او ګللی زكون کې برتر او خجور او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بون پتنې خوشو ګللی زكون کله کسرنګ چیز مرستاس د نن ورځې لوستم افغان مشهور مېرمنو اړوند دي نو افغان مشهور مېرمنې وو پیژنه او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوم لکه څنګه چې په تیر لوست کې مرو تاسو د مېرمن همیرا ملکیار سلجوکیار باندې معلومات ولبستل چې مېرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک و څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو د هغه د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي هیله مند یم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي یو ځل بیا هم یادونه کوم درنو زکونکو مخکې له دینه چې ستاسو لوست پیل کړم ستاسو ټولو درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات د خپلو ځانو سره نوټ کړي نو راځو درنو زکونکو اوس د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسما عصمتي وردګ ده لولو چې ماسما عصمتي وردګ څوک و څه ډول شخصیت و کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي ماسومه عصمتي وردګ زېږېدنه او کورنۍ زېږېدنه ماسومه عصمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زېږېدلې بلوچي ماسومه عصمتي وردګ د افغانستان یو له مېرمنو څخه و کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږېدلې ده پلار یې عبدالخالق خان و د ماسومه عصمتي وردګ د ذکر په حق لولو چې ماسومه عصمتي وردګ څومره ذکر کړی دی او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی وو او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی وو لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي یعنی ماسومه عصمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی نه یوازې دا چې ماسومه عصمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ کړې ده یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کیږي یعنی خپل ماسترۍ په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه کوم چې تر ماسترۍ پرې خپل زده کړې کړې وي تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه عصمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولې دي په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسې کې په تدریس پیل وکړه یعنی ماسومه عصمتي وردګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول یعنی کله چې د دې ماسټری دوره خلاص سول د ماسټری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خاصه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه د شتنه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسي مدیري او د انجنیر روزل مجلې مدیري په توګه یې خدمت کړې یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ د شوزو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وا چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خبرېدل په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نخریدونکي خلیز زلي کړې دي قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه عصمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسول دي او څه ډول سیاسي غړې وو په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو. یعنی په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمیرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1950 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمي دورې دمریته وټاکل شو. یعنی په 1950 لومړی خو دا په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1950 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1950 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا دولسمي دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې ولو. په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شو. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه، او همچنان نه یوازې د مشورتي غړی و، بلکې د هغه ترڅنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالي دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر شو، او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم شو، او همدارنګه د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه ترڅنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم و، او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه ترڅنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر و، او همچنان د هغه څنګه د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو، چې کوم میراث زموږ او تاسو ټول افغانان لپاره پاتې سوی او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لاسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بیلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي، او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی، او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده، او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده، او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکو لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال، او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکو لقب چې دي تور کول سو، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی، او همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سو، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو زکون کو وس هم د لوست اخرنی برخی ترزو هلمند يم چې تدیدم پر تاسو د میرمن ماسومه اسمتی ورداک اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړی پوسی او سجی چې میرمن ماسومه اسمتی ورداک سوق و سډول شخصیت وو کوم قرونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرتره سولی و واقعا هم یو وزړوره افغان اتل میرمن و او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي اوس هم په دې برخه کې ولو چې په ورستی کلونه کې د میرمن ماسومه اسمتی ورداک ژوند سره ډول وو د کورنی جګړو د پیل سره هغه په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړه یعنی کله چې په افغانستان کې کورنی جګړې رامنځته شولې کورنی بحرانونه او کورنی شخړې وې افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو یعنی په داسې یو حالت چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و ټول افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کاوه نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مرمن ماسومه اسمتی ورداک دې ته مجبور شول تر څو افغانستان فریشتي او فرانسې ته مهاجرت وکړي نو په 1990 کال کې د افغانستان پرشدوته مرمن ماسومه اسمتی اړشمول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزه اشار کې مرشبال یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل په فرانسې کې تقریبا د لس کالو و شاوخوا عمر تیریدو څخه ورسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزه ښار کې امرسپل او همالته خبرته وسپارل شو یعنی اترونو زکون کو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل نو هیله ده چې په یوسف او سی وی اس او یوسف مزده کړی وي اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو ټولو درنو زکون کې تمې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړی دي کوم چې دغه درو سوالونه ته تاسو ټول درنه زکون کې به ځواب پایس او وروسته د هغه څخه به په خپل کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو لمړی سوال چې دی ماسومه اسمتی ورداک د زده کړو لپاره کوم هیواته تللې و تاسو ټول به درنه زکون کو نن ورځې لوست خپل ځانو سره ګوري او ورسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې ماسومه اسمتی ورداک د خپل زده کړو لپاره کوم هیواته تللې و او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې نو موري په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده او همچنان دویم سوال چې تاسو د ټول درنو زکون کو ده د میرمن ماسومه اسمتی په افغانستان کې کومي دولتي دندې سرته رسولې دي او کومي مشري په غاړه درلودله همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو هرې د خپل فعالیتونو لپاره کومي نړیوالي جایزې ترلاسه کړې یعنی ماسومه اسمتی ورداک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړې دي په خپل فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړې دي د هغو جایزو نمونه په خپل کتابچو کې در سره ولیکئ نور نو درنو زکون کو دا استاد نن ورځی درس هلمند يم چې په یو سبا نه پوسی او سيږي د نن ورځی د لوس پای دی تر بل داسې درس پرې چې تاسو درنو زکون کو په درانه چوپړ کې حاضرې جام د الله په مان شو وخت
چاند چائے جا جان 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 ژوند چائے چاند 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 ناند چا مینت چا زانت چا سانت چار مانت چا زما ژوند ژوندون دزما د زړه قرار می افسانا افسون دزما و هر بها تم لے و نه جانا تم اس پہلا نه جانا تم تو پر ہر گلا تم پاسر لے جانا ہوا jaan 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 jwand chaaye jaand cha jaand cha cha naand cha minnat cha jaand cha jaand cha armand cha o vaaya o vaaya o vaaya jaan 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 jaan